پسونه غنی کیږي مداخله او ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغې خورا بند شي دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان حیصال کوي نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر به اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې اخوا ته اوړي نو هیل دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي
د دوه ازادیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامرام د ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې دوې ګولۍ وړه را کړي دوه پنځه کیلو بیان بل هېڅ شی نه دی را کړی نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي د ستونزو سره مخ دي نو کومک دې وشي هېڅوک سر نه په څرخۍ نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبند د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف ادیب ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو
استاد سید بهاودین مجرو د سیمې یو پاتره فلسفي او علمي شخصیت او یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لپاره
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره رګیدلیو
بل د عامول غاړه دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي تذکرو
په فنکار برخه کې پکتیا تزو او هلته د شوی مشایري لند برخه دراورو
زمار مان لکه یتیم او یخ وهله معصوم زله تفجن واسویو ورته جامع کوم
په زرپان کې به لند کې سواوري
پټوله کوټه کې ایوازې د تلویزیون اواز اوریدل کېده نور نو چابېخي شور نه خوړه
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري
د حمید د ژوندانه په باب نور ودیبانو او خطیز پوهانو سند لیکلي
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشي تر سرلیک لاندې نظم واوري دا سدي چې په آه باندې سوځيګم او چوپیم دا سدي چې په ځان باندې تاویګم او چوپیم دا سدي چې مچغې لزړګین راو باسي دا سدي چې مېده مېده ماتېګم او چوپیم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاو خپل قام یو ننګاوه د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل د علم او معرف لار خونې ورته وکړه د پردو له واکمنۍ خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل د پښتون قوم د یووالي او اتفاق لپاره د زمانه له هر تاړاک سره سر وجنګاوه د پښتنو ویښتابه لپاره د فکری هنر له هر شی و کار واخیست خو بیا هم ارمانی کور ته لاړ د خوشحال قدر که اوس په هیڅ چا نشته پس لمرګ به یاد کډیر علم کته هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپل مشرانو په اړه معلومات لري خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یو داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړو د توري او قلم د غزړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه د نوم په یادولو ویاړ کوي د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي د توري میړانې، شرافت، راستۍ، تقوا، لوړتیا او پوهنې یو ځلاند او روښانه ستوری و. په جهان د ننګیالو وي دا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. له نن څخه 324 کاله وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر، مفکر، شاعر، جنګیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 324 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ننګیالی او توریالی خوشحال روح ته ډالۍ کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کی میں بیات للے آرودشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د مجلې په پیل کې پکتیا ته ځو او هلته لسکلن ځنډ وروسته د کره کتنې ځانګړي غونډې پیل شوي. زموږ همکار اصیل زازی پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن ځنډ وروسته د نصری او شیری لیکنو د کره کتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کره کتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغې په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمیر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کره کتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصیل زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبیدالله مرهونی په خپل وار په اوسني دور کې د کره کتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کره کتنو په اصولو وغږېده.
خو کره کتنه کې مونږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زموږ دښمن هم وي، مونږ صرف د هغه د قلم نه غلیکلو الفاظو سره کار، په هغې باندې به مونږ بحث کوو، په هغې کې د معنا، په هغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، په هغې کې د وینا د تسلسل باندې به بحث کیږي.
اصیل زازی د شاعر او لیکوال د شعري او لیکنیزې فقرهې د پیاوړتیا او د شعري او نثري لیکنو د معیاري کولو په برخه کې کره کتنه ګټور میتود وباله او په اوسنیو شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس پکتیا کې پوهنتون لرو. په پوهنتون کې بیا د ژبو ادبیاتو پوهنځی لرو، په هغې کې ښه استعدادونه، ښه استادان موږ لرو. د همدغو کره کتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو دا یو بل فرصت دی چې زموږ په لاس کې لرو.
انجینیر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کره کتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومن. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو، نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو.
یاد دی چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو تر څنګ به یې پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې، چې د وخت په تېرېدو یې چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیره اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه ارواښاد سید بهاءالدین مجروح د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیځ ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مل مشال راډیو ته وویل
دغه سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې دغسې یوه هستي دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لیږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول
استاد سر بهاءالدین مجروم د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروم فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروم د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړښت له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
د مجروح صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره موږ خبرې وکړو نو زه فکر کوم چې ډېره کمه وي. خو زما دغه ځوانانو ته او دغه فرهنګیان چې دي یوازې په لمانځلو کار نه کوي، موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو، یوازې غونډې کوو، نو بیا دا هماسې نمایشي او خبره شوه.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهاند مجرو په زنزانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول
زنزانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د کیدونکې منظرې وړاندبینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ یې ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي دي. څرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې یې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مقدماتي او منطقي تفصیل او بیا هغه خبرې د هرې برخې یا بېلګې ذهني منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فبروري په 12مه نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجروح هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2مه نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تبصرې خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فبروري په 11مه نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوي. دا تذکرې چې د امو لغاړې او رنگونه نومیږي د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړې هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال کې بیان شوي چې دغه کتاب ښاغلي نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینو لپاره سنگړی شوی ادبی تذکره ده چې اورخمین زیای لیکل ده. د دغه تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبی خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه ونه کې موږ دوه ټوکه ادبی تذکری چاپ کړی چې یوه د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه، او همدارنګه بله د عامول غاړې دا هم د نارینه و شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخمیشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ یې د خزینه و شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنګونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخمیشتي شاعران چې دوی پښتو شاعری کړې ده او لګیا دي شاعری کوي لیکل کوي په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چې چاپ شوي یوازې بلخمیشتو شاعرانو لپاره دي که بلخي شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخمیشتي شاعرانو لپاره لیکل شوی دی چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیا او تر څنګ دوی په بلخمیشتي دي، او دلته په دغه ادبی برخه کې دوی خپل ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي، څوک چې ټاټوبۍ برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پیژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعری کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او د دوی پیژندنه پکې راخستل شوی ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو دا کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغیزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډیر اړین و تر دې چې ځوانان لا توفیق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي، او تر څنګ د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخمیشتي شاعران ور وپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک، او د ډیزاین چارې چا پر مخ پیولې دي؟ د دې تر څنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښ په زیار د ملګري نجیب الله پاڅون د همدې خوځښ غړی دی، او د ده له لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د عامول غاړې په ادبي تذکره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړې ورخمین زیایی د رنګونو ادبي تذکره چې د ښځینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښ تر ډیره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګه نور برخو کې د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه دا ټول د همدې خوځښ زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخستل شوې ده، او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبي تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعرانې او لیکوالانې راخستل شوې دي.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي، او تر دمه کومو سیمو ته تاسو استولې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې زینو فرهنګیانو ته مشرانو ته همدارنګه محصلینو ته هم دغه کتابونه ویشلی دي او ترڅنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوي دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی، هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. دلته تقریباً یو سل دوه سوه ټوکه دلته په بلخ ادبي خوځښت کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبي خوځښت مالی امکانات نه لري، خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو پنځلسو کلونو کې شاوخوا شل کتابه چاپ شوي دي او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کلمونه چاپ ته آماده دي چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولی شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه،
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي وو او د خپلو احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار
اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا، اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا، قافیه ردیف څه معنا، غزل لیکل څه معنا. مشاعره پیلور لومړی سر کې اندېښمن ځاځی راغواړو چې راشي په ښایسته شعرونو مو ونازوي. ستاسو د لاسونو په کړکا سره اندېښمن ځاځی.
د لوی او بخښونکي خدای په نامه بیت دی وایي، زه هم درنه ستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان ژونده، زه په تا تاوان یم او ستا تا باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي، چیرته یې جانانه د ریښې ګریوال په شان یم. یو لن غونت غزل دی وای، څه په مړو وخکو د مړو هیلو جنازې کوما، څه په مړو وخکو د مړو هیلو جنازې کوما. دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوما، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم. زه له تفجن و اسویلو ورته جامې کوما او مدهوش چې نشم په اوښ کې رانه نه هېرېږي. خو من صاحب، مدهوش چې نشم نو په اوښ کې رانه نه هېرېږي، دا چې نشې کوم اشنا ځکه نشې کوم. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی، په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خوزلی و نه در پس هسی زرگی خورم و وسوسی کوم او دا زلی زهم اندیخمنه و سلی ایروم دا زلی زهم اندیخمنه و سلی ایروم دا زلی زهم یو عادت زمانه کوم
اختو بدم یانان و خلق زړونا اختو بدم یانان و خلق زړونا لکړنګ دی میران شادی دیوالونا د پختون روند سبا سندری وای د پختون روند سبا سندری وای په مکتب کې سوځي دل کتابونه نه اندېښمن د دې څخه نړۍ مننه وسم فرید الله حبیبی را غواړو چې راشي په ښایسته شعرونو ونازوي فرید الله حبیبی چکچک ورته وکړئ
سترګې مې سترې په ما نشه حرامه سترګې مې سترې په ما نشه حرامه د ستا پښتون کې مې کده حرامه په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي سپېڅلې دین کوم دا غلا حرامه
وروستۍ کې ولنډۍ ده بنګړي دې غلي غلي ټور کړه بنګړي دې غلي غلي ټور کړه او روز دې انګړ کې مرمې تیر کړه او
مننه دې ټول
په کارونو کې غم زیات دی کلیوالې پګمن سي په کارونو کې غم زیات دی کلیوالې نور در زما زړه مې مات دی کلیوالې او اوس شپېلې درپسې نشم غږولی اوس شپېلې درپسې نشم غږولی د کور څنګ کې مور مات دی کلیوالې سید الله زهیر راغواړو چې غزل دې واورو
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لسته تاسو خوښي وړ وګرځي ماته پردی شي نورو تخپل شي ماته پردی شي نورو تخپل شي ما نه منل شي تب بدل شي او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای من سم اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای زما پښتون کې تب دبل شي او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی پتا می دمرا هم پیرزو کیگی خاور دی زشم او تد گل شی مننه او ود یار غما کزان لوړ غواړي ود یار غما کزان لوړ غواړي راشه ما مړکا تبا تل شی او زهینه والے در سره کیږي هغه دی فریګ دی چې د چا مل شي
نندې لخار روانه ګما د خدای په امان ک ژوند باقی ورستنه ګما د خدای په امان یو شی به مې د بڼو پر څوک وزلواله خپل یو سترګو دی بیلې ګما د خدای په امان نا سیدلا زهین څخه نړۍ مننه اوس به هم خیال محمد مراد برازي او خیسته شاعری برا اوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره
تنزه غزل سره د کی جذب مې خپل سر او سم مو جوړه نو غر ړنګ شوا سم مو جوړه نو غر ړنګ شوا زما د جانان یاري ډیر زر ړنګ شوا څلور پنځم میاشتې خسور کې ولا بعد د پنځو میاشتو نه بر ړنګ شوا او خلکو زما جانان کې ګرم نه و خلکو زما جانان کې ګرم نه و په تاویزونو کوم انتر ړنګ شوا مراد اول داسې ودی وشول پښتنه مکه بس ډر ړنګ شوا
رو د داسې تماشو کله جوړوي روغ د داسې تماشو کله جوګوي محبت د لیوانو خلکو روزګار دی او موږ کتل د زړه په ورکه پسې ګرځو بختور دی چې په خپل زړه اختیار دی له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی را غواړو
مننه لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم، ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم، زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه، او ما لیونی نه که هر څومره سپکې سپورې ووځي ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه، او سل دې مړ کېږه یو دې ممره چا څه ښه ویلي، پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه، مینه دې تل راته سبق د احترام را کوي، نظر دې تل راته سبق د احترام را کوي، د یوه ستر ځا ترجمان دی خدای دې ونازوه، نظر دې تل راته سبق د احترام را کوي، د یوه ستر ځا ترجمان دی خدای دې ونازوه، او ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه، نور د خوږمن د خپلولو هسې فریق د زیاتی هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته لار ښیي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ، ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اورېدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې، دیوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په ځیر ځیر سره اورېدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی، ګرځېدل یې څه کوې، مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي، سانه نیا په قهرېدلې انداز وویل. نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شوه چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوی ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کېدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. له موږ سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه پخوانی خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي، په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ذهنه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسي بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده سا واخیسته. سړی نه پوهیږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د در د گدایی، د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دو نیمې پیړۍ وړاندې د پښتو ژبې یو نازخیاله او مشګاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږې او ترخې کتلې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند. حمید د عبدالخالق زوی، د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پېښور د ماشو کلي اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1031 هجري شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1240 هجري پورې یقیني دی، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څه نا څه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشګاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درومرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر و، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپیریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعر یوه نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ. دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، که د زړه سره مې ترکو لړمون وکیخ. بیهوده صبحدم بولی وګړي، بیهوده صبحدم بولی وګړي، دغه آه سما لغما کردون وکیخ. هر یو داغ شي د پیغور را پورن خلی، هر یو داغ شي د پیغور را پورن خلی، چې بیواره مې هر دم د ژوندون وکیخ. و آسمان ته به د شعر زینې کیږدي، و آسمان ته به د شعر زینې کیږدي، که حمید د غم له سره سنګون وکیخ.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتې الهام راوړي او له چاپېریاله متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یوه قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یوه قام سترګې ړندې شوې. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یوه قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یوه قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یوه پاڼه رژېدلې، نن بیا د یوه چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې. نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتوب په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندی شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي. آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولی دا څنګه، دا ولی دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې ووایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې ووایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې ووایم چرته درنه ځمه، نن غواړم چې ووایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدمشي زبلار شم، دا دنیا وا بیا هغه شی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیږم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زه لویږم اوچتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړي کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بوګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پرې ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را ته اوښتی، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را ته اوښتی، دا څه دی چې ورکېږم ورکېږم او چوپ یم، دا څه دی چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکېږم مړکېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی،
مرګ هسې بدنام دی تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے اے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام.